شپږ بجې دی د ازادي راډیو روانه خبری مجلې ته از فریده هوټ سیفی لخپل ټولو همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت شورا د سپارښتنو د عملي کولو لپاره به کار وکړي. د یو افغان چارواکي سره په دې اړه مرکه لرو چې ولې افغان چارواکي خپل هیواد ته د کرویشیا، مونتیګرو او اوکراین د عسکرو لیږل یو خودسره عمل بولي. خو تر هر څه د مخه هیر مینه شي چې د افغانستان د فوټبال د ټیم د بریاو په اړه هم راپور لرو چې نن بوتان ته ماته ورکړه او افغان فوټبال ټیم د مسابقه وګټله. خو تر هر څه لومړی به د نړۍ له حاله ځان خبر کو. خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د پوهنې وزارت وایي د تخنیکی او مسلکي زده کړو د ښوونځیو 40 تنه فارغان د لوړو زده کړو لپاره قزاقستان ته لیږلي دي. د پاکستان پولیسو پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د قتل په یوه بله قضیه کې په دخالت تورن کړی. او د ملګرو ملتونو یو هیئت د عراق په شمال کې د ایراني کډوالو حق کم تر رسیدلی چې پرون د تشدد په نتیجه کې له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. بشپړ خبرونه. د پوهنې وزارت وایي د تخنیکی او مسلکي زده کړو د ښوونځیو 40 تنه فارغان د لوړو زده کړو لپاره قزاقستان ته استولي. د دې وزارت د رسنیو دفتر وایي د غزده کوونکو به د موټر جوړولو، برېښنا، ساختماني چارو، نفت او ګاز، د اورګاډي پټلۍ او ځینو نورو برخو کې تخنیکی او مسلکي زده کړې وکړي. دوی وایي چې یاد زده کوونکي د قزاقستان د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د کمیټې لخوا وټاکل شول او د دریو کلونو لپاره هغه هیواد ته د زده کړې لپاره استول شوي. د ملي امنیت ریاست وایي په کونړ ولایت کې یو کس چې د ځانوژن کې حملې نیت درلود نیولای دی. د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر وایي نیول شوی کس غوښتل د نرنګ ولسوالۍ په بازار کې انتحاري حمله وکړي. چارواکي وایي نوموړي تورن کس اعتراف کړی چې له پولې اخوا د پاکستان په خاوره کې روزنه ورکړل شوې وه. او ایساف ځواکونه وایي چې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یو قرارګاه ته نږدې په نن سهارنۍ حمله کې درې تنه حمله کوونکي وژل شوي، خو ایساف ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ایساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو دغه ناکامه حمله ترسره کړې وه. د تورخم د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نن سهار شاوخوا شپږ بجې لومړی د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې څو چاودنې وشوې او بیا نښته پیل شوه. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې بهرنیو ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي. د پاکستان پولیسو پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د قتل په یو بل قضیه تورن کړی. چارواکو نن وویل چې دا قضیه په 2001 کال کې په اسلام آباد کې په یو جماعت کې د یرغمل نیونې په پیښه کې د افراطي دینی عالم عبدالرشید غازی د مړینې له قضیه سره تړلې ده. په دې پیښه کې لسلو زیات کسان وروسته له هغه وژل شول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له افراطي اسلام پالو سره د نښتې په جریان کې پر یوې مدرسې حمله وکړه. وروستی مورد د هغو تورونو یوه برخه ده چې له 1999 تر 2008 کال جنرال مشرف د وکمنې په کلونو کې پیښ شوی. مشرف چې اوس مهال په کور کې نظر بند دی، همدارس په 2001 کال کې د پخواني صدر اعظم بنظیر بوټو او په 2008 کال کې د بلوچستان د یو قومي مشر د ترور په قضیه کې هم په قتل تورن شوی. نو موري په 2001 کال کې د قاضیانو د لری کولو لپاره په هڅه هم تورن دی. مشرف ویلي چې پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په وړاندې د قاطع ځواب غوښتنه وکړه. راسموسن په بروکسل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې له شواهدو ښکاري چې د سوریې رژیم د اګست په 1 نیټه دمشق ته نږدې کیمیاوي وسلې کارولې دي. متحدو ایالاتو هم د بشار اسد رژیم د دې حملې چې 1400 کسان پکې ووژل شول مسؤل بللی. لدې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو ته هم د امریکا لخوا د هغو شواهدو په اړه چې وایي د ولسمشر بشار اسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولې دي قناعت نه دی ورکړل شوی. لاوروف د مسکو د نړیوالو اړیکو د ټولن او بخې د دولتي انسټیټیوټ محصلینو په وینا کې زیاته کړه: دا په څرګنده هغه خبره ده چې موږ د مور مېرې سلوک بولو. دا د شخصي سلیقې موضوع ده، یعنی د یو مستبد مشر په وړاندې شخصي دښمنی د دې مفکورې باعث کیږي چې هغه له هرې لارې چې وي باید وپرځول شي. لاوروف وویل هغه شواهد چې امریکا، برتانیا او فرانسې وړاندې کړي جدي شکونه رامنځته کوي. د چین ولسمشر زی جین پینګ د سه شنبه پر ورځ هغه لس ورځنی سفر پیلوي چې له 15 هیوادونو څخه لیدنه او په دوه سر مشرزو کې ګډون پکې شامل دي. په پام کې ده چې زی د سپتمبر له 3 تر 14 ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او روسیې ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې به نوموړی د سپتمبر په 15 او 16 په سن پیټربورګ او د سپتمبر په 14 په بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سر مشرزو کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو یو پلاوی د عراق په شمال کې د ایراني کډوالو هغه کم تر رسیدلی چې پرون د تشدد په نتیجه کې له 500 زیات کسان پکې وژل شول. په بغداد کې د ملګرو ملتونو چارواکو نن وویل چې د دې کتنې هدف په دې اړه څېړنه ده چې هلته څومره کسان څنګه وژل شوي دي. په اشرف کم کې د ایران د حکومت د مخالفې ډلې مجاهدین خلق نږدې سل غړي استوګنه لري. د عراق حکومت وایي چې دا ډله په دې هیواد کې غیر قانوني اوسیږي. مجاهدین خلق عراقي ځواکونه په دې وژنو تورن کړي دي، خو عراقي چارواکي دا ادعا ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا تشدد غندلای او عراقي چارواکي په دې اړه تحقیقاتو ته هڅولې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت د شورا د سپارښتنې د عملي کولو لپاره به کار وکړي. ولی افغان چارواکي خپل هیواد ته د کرویشیا، مونتی نیګرو او اوکراین د عسکرو لیږل یو خود سره عمل بولي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو هیئت عراق ته روان شوی ترڅو د هغه هیواد په دیالا ولایت کې د تبعید شویو ایرانیانو په یو کمپ کې د وروستۍ نښې په اړه څېړنه وکړي او د افغانستان د فوټبال ټیم له بوتانه نننۍ مسابقه وګټله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت شورا د سپارښتنې د عملي کولو لپاره به کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې د ورځې په غونډه کې چې د افغان ولسمشر په مشرۍ جوړه شوې وه، له امنیتي ادارو غوښتل شول چې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو پر پلان له سره غور وکړي. معصوم میوند او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه امنیتي اندیښنې بلاخره د هیواد ملي امنیت په شورا کې هم یادې شوې. د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د دې شورا د یکشنبې د ورځې په غونډه کې سپارښتنه وشوه چې د دغو انتخاباتو پر امنیتي پلان دې له سره غور وسي او د سراسري انتخاباتو لپاره د لا ښه زمینه برابر شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د امنیت شورا وروستۍ سپارښتنې به عملي کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدقي له دوشنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ادارو ته د راتلونکو انتخابات امنیت ټینګول ډیر ارزښت لري.
کورې چار وزارت هم د امنیت شورا د هدایت پر اساس باندې به ټول هغه تدابیر چې ریډي هغه به نیسي په ډېر ژر به کار شروع شي. کورې چار وزارت خپل تلاش به وکړي، هر هغه امکانات چې ضرورت وي هغه به لاس باندې ونیول شي. نو ټول تلاش به ان شاء الله وشي ترڅو دا کار په یو فضا کې، انتخابات په یو آرام او امنیت فضا کې ترسره
شي. د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د رای ورکولو شاوخوا نیمه مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ تیم. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات پر اساس په ټول افغانستان کې د رای ورکولو څه باندې 6300 مرکزونه په پلان کې نیولې. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې څه باندې 3400 مرکزونه امنیت د ډاډ وړ دي او نور د لږ ډیر او یا منځنۍ کچې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د راتلونکي لمریز کال د ورځې تر میاشتې پورې به د ټولو مرکزونو امنیت ټینګ کړي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا په دې خبرو باور نه کوي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل
امنیتی نهادونه په خله یو سوای او په عمل کې بل څه شتون لري. مونږ د امنیت له کابله نگران یو. دا پیغام مونږ له مشر ته او امنیتی نهادونو ته په امنیت شورا کې وکړ او امنیتی نهادونو څخه موږ غوښتل چې باید د خبرو په ځای اقدامات ترسره کړي، ځکه چې په سیمه کې کله چې مونږ مراجعه کوو امنیتی ستونزې شته دي.
په افغانستان کې پراتلونکي لمریز کال کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د امنیت موضوع په دې هیواد کې د سیاسي ګوندونو او نور اړوندو ادارو د اندېښنې وړ مسله هم ده. د چارو څېړونکو باور نه لري چې افغان امنیتي ځواکونه دی وکولای شي د دغو انتخاباتو پر امنیت دی وساتي. خو امنیتي ادارې بیا ډاډ ورکوي چې پوره تیاری لري او له ټولو امکاناتو به کار واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه له ټولو پولیسو وغوښتل چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان په خانه سفیر عمر داودزی نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کارکونکو ته د دې وزارت د سرپرست او د کابل په خانه د امنیت قومندان ایوب سالنګي د امنیتي موین په توګه وربو پیژندل شو. خغل داوځه د جنرال مشتبه پتنګ پرځای چې ولسی جرګې سلبې اعتماد کړي وو ټاکل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ لکابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
د کورونو چارو د وزارت نوی سرپرست عمر داوځي ژمنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګول او په دغو انتخاباتو کې د پولیسو بې طرفي د کار په لومړیتوبونو کې ده. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د کورونا چارو وزارت کارکونکو ته د ورمعرفي کېدو په غونډه کې وویل
په تمامي نړیوالې پولیسي ملي افغانستان تاکید میدارم چې هیڅ
د وی د افغانستان په ټولو ملي پولیسو ټینګار کوم چې د پولیسو هیڅ یو افسر ساتنمن یا ساتونکي باید د هیڅ کوم کاندید په ګټه یا ځان خبرونه کړي په کمپاین کې برخه وانخلي. مونږ باید به طرف ووسو. زموږ مسولیت شفاف انتخاباتو ته د امنیت ټینګول دي نه په انتخاباتو کې مداخله. او زه هم د کورونا چارو وزارت د رهبرۍ د جوز پتوګه دا قانون مراته ومه. نموړي په داس حال کې پراتلونکو انتخاباتو کې د پولیسو په بی‌طرفۍ ټینګار وکړ چې تر دې مخکې د مدني ټولنو ځینو سازمانونو اندېښنه خوده و چې ښایي سیمه ایز پولیس په دې انتخاباتو کې بی‌طرفه پاتې نشي. خاغلی داوودزی له وسلوالو مخالفینو سره چې د نموړي په وینا د ډیورن لکرخي اخو اروزل کیږي په جګړې کې د پولیسو مرجوب له د اندېښنې وړو بلله. د نموړي په وینا د روان مریض کال له پایله تر اوسه پورې څه کم 1300 پولیس وژل شوي او شاوخوا 2200 نور ټپیان شوي دي. خاغلی داوودزی ژمنه وکړه چې د دې مرجوب له د کمیدو لپاره به هم کار وکړي. د کورونا چارو د وزارت د سرپرست په توګه د خاغلی داوودزی د معرفي کېدو په غونډه کې د دې وزارت په خوانی سرپرست جنرال مشتبه پتنګ هم ګډون کړی و. خاغلی پتنګ ورستله هغه ولسی جرګې له خوا سلبي اعتماد شو چې په دې جرګې کې د پراخ اداري فساد د موجودیت اداوي وکړي. د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې د هیواد وضعیت په کتو سره خاغلی داوودزی د کورونا چارو وزارت د سرپرست او ایوب سالنګي د دې وزارت د امنیتي مرسیال په توګه ټاکل شوې دي. د افغانستان د حکومت لوی وزیر هدایت امین ارسلا غونډې ته په وینا کې وویل د حکومتونو او دولتونو مشرتابه تل د هیواد وضعیت په کتو او اړتیا او سیاسي وضعیت په کتو په وزارتونو کې تغییرات راولي په دې هیله چې کارونه ورستربلې ښه شي. تر دې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی د ملي امنیت په خانه یو عمومي رئیس د دې ادارې د سرپرست په توګه وټاکه. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د نوو کسانو ټاکل کېدل به په امنیتي وضعیت کوم تاثیر ولري او کنه. خو دوی په داس حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان په ځینې سیمو کې د راپورونو له مخې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
په افغانستان کې انتخاباتو ته د امنیت په اړه اندېښنه شته. خو د افغانستان د ځوانانو یو شبکه راتلونکو انتخاباتو ته د انتخاباتي ائتلافونو د ترکیب په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مسؤلینو نن په کابل کې تاکید وکړ چې په انتخاباتي ائتلافونو کې په کار دی له افغان څخه یو قوم ته زیاته ترجیح ورنه کړی شي او کنه نو د قومي انتخاباتي ائتلافونو به ستونزې رامنځته کړي. خو په دې وروستیو کې د دې ډول د وجود شوي ائتلاف چارواکي وایي په خپل انتخاباتي ائتلاف کې د مشارکت اصول په پام کې نیولې دي. خان محمد سیند هم په همدې موضوع لن راپور لري.
د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د سو انتخاباتي ائتلافونو اعلان وروسته د افغانستان د ځوانانو یو شبکه د دې ائتلافونو په قومي جوړښتونو اندېښنه ښیي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د شبکې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل تر اوسه چې کوم انتخاباتي ائتلافونه جوړ شوي قومي اړخ ته پکې تر ملي زیاته توجه شوې ده. د دې شبکې ویان سید میسم وویل هر څوک چې غواړي د یو قوم په نوم بریالی شي د ټول ملت استازیتوب نشي کولی.
ما هیڅ وخت مخالفت با نبض
د وویل مونږ هیڅ کله هم په هیواد کې د ائتلافونو له جوړېدو سره مخالف نه یو. خو اندېښنه مو دا ده چې په هیواد کې د یو ستر سیاسي بدلون په دوران کې باید د یو نوي بحران د رامنځته کېدو لامل نشو. هیله د سیاسي رهبران پښتون تاجک هزاره او داسې نورو ته د افغان له نامه څخه زیاته ترجیح ورنکړي. د دې شبکې د غونډې په پریکړه لیک کې راغلي دي چې ځینو انتخاباتي ائتلافونو قومي بڼه غوره کړې ده. په تازه شپو ورځو کې په افغانستان کې فعالو سیاسي ګوندونو هڅې تیزی کړي دي چې یو تر بله یو ځای او انتخاباتي ائتلافونه جوړ کړي. تېره اونۍ سباندې لسو سیاسي ګوندونو د دوی انتخاباتي اتحاد اعلان کړ چې پیژندل شوی سیری احمد ضیا مسعود، ډاکټر عبدالله عبدالله، جنرال عبدالرشید دوستم، امرالله صالح، حاجی محمد محقق، عطا محمد نور او داسې نور دی. خو د انتخاباتي اتحاد ائتلاف وایي چې د دوی ائتلاف د عادلانه مشارکت په اساس جوړ شوی دی. د ډاکټر عبدالله عبدالله تر مشرۍ لاندې د ملي ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا په دې حکله وایي:
د افغانستان انتخاباتي اتحاد به مشترک ټاکنیز ټیم تعینوي او معرفي کوي. د سیاسي نظام د جوړښت په برخه کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوستلو، د قومونو عادلانه مشارکت، د واک د عادلانه ویش او د ټولنیزو ستونزو د منځه وړلو لپاره د سرچینو پیدا کول د تایید وړ ګڼي.
سربیره پر دې ائتلاف شاوخوا درې اونۍ مخکې د محمد اکبری په مشرۍ د ملي اعتماد په نامه د څلورو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف هم جوړ شوی و. د ځوانو فعالو د شبکې مسؤلین تاکید کوي چې د انتخاباتي ائتلافونو په جوړولو کې د ملي ترکیب په پام کې ونیول شي، نه قومي. ځینې کتونکي وایي ښایي په راتلونکو څو ورځو کې انتخاباتو ته ځینې نور ائتلافونه هم جوړ شي. تر اوسه د راتلونکي کال د حمل د میاشتې د شپاړسمې نیټې انتخاباتو ته رسما چا ځان نه دی کاندید کړی، خو ټاکل شوی چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه شاوخوا دوه اونۍ وروسته پیل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې افغانستان ته د کرویشیا، مونتینیګرو او اوکراین د عسکرو رالیږل یو خودسره عمل دی او دوی په کلکه مخالفت کوي. د جمهوری ریاست د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په دغه موضوع د ایسف له رهبرۍ سره په ډیر جدیت سره مطرح کاندي. د همدې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له ایمل فیضی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د دغو درېو هیوادونو د سرتیرو له راتګ سره د افغان حکومت د مخالفت اصلي عوامل څه دي؟
خو هم د سویډي چیزونو بهرني وادونو پرته د دې افغانستان د حکومت سره مشوره وکړي او د بیس اجازه واخلي او غوی خپل اسکر افغانستان ته راستولي تر څو د بایساب چوکاټ کې دلته خپل وظیفه سره ورسوي. دغه کار مخکې هم د افغانستان د حکومت مخالفت سره مخامخ شوی و، په خو هم په امنیتي جلسو کې بری برخه ورسېږي او د نړیوالو ځواکونو د رهبرۍ څخه وغوښتل شوی و چې په راتلونکي کې که چېرته کوم بهرني هیواد غواړي خپل اساکر د بایساب په چوکاټ کې افغانستان ته راوستي، نو باید دغه موضوع د افغانستان د حکومت سره مطرح شي او د افغانستان د حکومت په مشوره سره د خطر سره سره. خو متاسفانه دغه موضوع جدي نه دی. په دې ورستیو کې هم اوکراین، مونتینیګرو او کرویشیا هیوادونو د ایساف چوکاټ کې د خپل سرتیرو د افغانستان ته د استولو فیصله کړې ده.
د اندېښنې اساسي ټکی څه ده؟ آیا له دې سره یا د نورو ځواکونو له راتګ سره د جګړې ښکېل اړخونه ډېریږي او که څه؟
اصلي خبره د افغانستان د ملي حاکمیت موضوع ده. د افغانستان یو مستقل هیواد دی که چېرته بهرني هیوادونه غواړي چې اساکر یې دلته حضور ولري په هر چوکاټ کې، که د ناتو په چوکاټ کې او یا هم که د ایساف چوکاټ کې. دغه موضوع باید د یو مستقل هیواد سره د هغه هیواد د رهبرۍ سره، د سیاسي رهبرۍ سره، د حکومت سره مطرح شي او د هغه هیواد په موافقت باید د کار ترسره شي. نو که چېرته دغسې خودسرانه هیوادونه تصمیم نیسي بدون د دې چې دغه موضوع د افغانستان د حکومت سره شریکه شي، دا یقینا چې د افغانستان د ملي حاکمیت سره په ټکر کې یو عمل دی او دغه فیصله موږ ته د منلو وړ نه ده او درې کار موږ په کلکه مخالفت کوو.
تاسو ویل چې له دې وړاندې مو هم ورته غوښتنې له ایساف کړي دي، اما ایساف ورته غوږ نه دی نیولی. دغه د کرویشیا او مونتینیګرو او اوکراین نور عسکر راولېږل، ایساف څه هدف تعقیبی ستاسو په نظر؟
ما مخکې ویل چې تیر کال هم دغه موضوع یو ځل مخکې هم د ملي امنیت شورا په غونډه کې یاد شوی و. تیر کال هم ځینې هیوادونو خود سره دغه فیصلې کړې وې او خپل اساکر یې افغانستان ته د ایساف په چوکاټ کې د دندې د ترسره کولو په خاطر استولي و، چې هغه وخت هم د افغانستان د حکومت د مخالفت سره مخامخ شوله دغه موضوع او په دې اړه موږ تر ایساف رهبری سره په دې اړه مخکې هم خبرې کړې وې، خو دې ځل بیا ډېر په جدیت سره دغه موضوع موږ غواړو چې دوی سره مطرح کړو.
فیضي صاحب، داسې راپورونه موجود دي وایي افغان حکومت دا اقدام د دې لپاره وکړ چې د ګاونډیو هیوادونو ځینې حساسیتونه موجود وي، یعنی ګاونډیو هیوادونه د افغانستان نه غواړي چې نور بهرني هیوادونه افغانستان ته خپل عسکر راولېږي.
نه، دا کاملا یو بې اساسه ادعا ده. موږ وینو چې دلته ډېر قوي حضور پروت دی، نظامي نړیوال نظامي حضور دی. چېرته ګاونډي هېوادونه د دغه حضور سره مخالفت نه لري، نو بیا ولې د دوه درو نورو هېوادونو سره مخالفت وکړي چې کوم امریکي منطق نشته پرې خبره کې؟ چې زموږ لپاره مهم دي، ما مخکې ویلی چې افغانستان یو مستقل هېواد دی. دغه ډول خودسرانه فیصلې او تصامیم چې د ځینو هېوادونو لخوا څخه نیول کېږي، دا د افغانستان د ملي حاکمیت سره په تضاد کې قرار لري.
له ازادي راډیو مو د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند ایمل فیضی څرګندونه اوریدي. راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وکړشل بوتان ته په درې ګولونو ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال ټیم د جنوبي اسیا په ولسم د ورسیالیو کې نن دوشنبه خپل لومړی لوبه له بوتان وګټله او د لوبي درې امتیازونه ترلاسه کړل. د لوبي په نیپال کې د جنوبي اسیا د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شو چې تمه ده د رواني میلادي میاشتې تر 12 می دوام وکړي. سفی الله ستنکزی پاړه ریپورت لري.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د دوشنبه پورز د بوتان په ماتولو سره د لوبي درې امتیازونه خپل کړل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ګول ساتونکو حمید الله یوسفزی ل نیپال څخه ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو په سختو شرایطو کې د لوبه 3-0 ل بوتان څخه وګټله.
اولنی مسابقه نور منظم نو ول چې زمونږه الکان د امریکا او اروپا نه راغلي وو، دوی ډېر ستړي وو. اوله بازي دومره صحیح نه وو، خو بوتان هم ډېر تمرینات درلود، آمادګي درلود او هغه هم مسابقه وکړه. او مونږه فضل
د افغانستان لپاره په دې سیالۍ کې کپتان اسلام الدین امیری په 1.3 دقیقه کې، مصطفی آزاد زوی په 6.5 او حشمت الله بارکزی په 8.5 دقیقه کې د بریا ګولونه ووهل. د ملي ټیم ګول ساتونکی ښاغلی یوسف زای وایي که افغان لوبغاړي راتلونکي لوبه چې تمه ده له سریلانکا سره کوي په ښه امتیاز وګټي، نو د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته به خپل تګ پریکنده کړي. افغان ټیم چې د جنوبي اسیا سیالیو په تیر دور کې دویم مقام ترلاسه کړی و، دا ځل د دې سیالیو د ولې لغښتونکو یو ټیم شمیرل کیږي. افغان ټیم براتلونکو لوبي له سریلانکا سره د چهار شمې پورس او له مالدیف سره د جمعې پورس تر سره کړي. هغه افغانانو چې په دننه افغانستان کې د لوبه په ټلویزیونونو باندې کتلې، له دې بریا څخه خوښ کاری او وایي هیلمند چې افغان لوبغاړي به دازل د اتلولي جام هم وګټي. د کابل دوه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شاه محمود نومېږم، زه ډېر نن خوشاله یم. افغانستان بوتان ته شکست ورکړو، د خدای نه غواړم چې ایمو ملي ټیم چې آینده کې نورو ممالک سره مسابقه کوي اندغسی پیروزی په نصیب شي.
زه محمد یاسین دولزایم. افغانستان ټیم د بوتان ټیم ته شکست ورکړ. افغانستان د خلکو لپاره یو دوی باید نور هم هڅه وکړي ترڅو د خپل ټیم د فوټبال تشویق کړي، ترڅو دوی وکول شي په راتلونکي کې هم کم ټیم سره شدوې مسابقات لري هغه ته هم شکست ورکړي.
افغانستان لدې مخکې چې د جنوبي اسیا په فوټبال سیالیو کې برخه واخلي، په دننه کابل کې د پاکستان ملي ټیم ته هم 3-0 ماته ورکړي، چې د روزونکو یوسف کارګر په وینا په لوړې روحي سره افغان ټیم په جنوبي اسیا کې خپل لوبي مختوړي.
په دې وروستیو کې ډیر افغان ځوانان فوټبال ته مینه لري او غواړي چې په دغه مسابقو کې ګډون وکړي او وروزل شي. په دې برخه کې خو یو شمیري شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي. په دې لړ کې په کابل کې د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې د کندهار د زون د فوټبال ټیم شکایت کوي چې د نورو ټیمونو په شان د دوی لاسنیوي څوک نه کوي او د مور مېری چلند ورسره کیږي. دوی وایي د ځینو ولایتونو چارواکي له خپل ټیمونو سره مالی مرسته کوي او نازوي، خو دوی د خپل ولایتي چارواکي کله خوا کوم خواخوګی نه ترلاسه کئ. د دغه لوبغاړو د زړه خواله د ازادي رادیو د خبريال سید کمال شاه عارف په راپور کې اوري.
د فوټبال د غوړه لیکوي سیالي کې د ګډون لپاره د هیواد وزن ټیمونه په کابل کې راټول سوي، خو ټول یو رنګ ملاتړ او امتیاز خبر خمن نه دي. د کندهار د میوان اتلان لوبډلې ځنی لوبغاړي له همدې عمله له مایوسی سره مخ سوي دي. د میوان اتلان لوبغاړي وای د ځنی ولایتونو چارواکي او وکیلان خپل ټیمونه نازوي، پیسې او امکانات ته برابروي، خو د دې په کیسه کې څوک نه دي.
پیسې هم د لې کندهار څخه د میوان اتلان د ټیم لوبغاړي نور د فوټبالرانو غم دي نه دي اخیستې. موږ دوی اپ کې یو چراغلې ده نو چا پوښتنه کړې ده نه چا پیسې را کړې دي. حاکمه پیسې چې موږ یا پر فدراسیون لرو یا پر ټولو تلویزیون باندې لرو، که 1500 دي، که 1500 دي، که 1500 دي، هیڅ هیڅ یو روپۍ هم موږ ته نه دی نیولې. دا ګرد فوټبالران چې څه مصارف کوي، نه د دې په ډوډۍ باندې زموږ انرژي پر کېږي، نه د دې په اوبو باندې زموږ انرژي پر کېږي. موږ مجبور مکلف یو چې موږ د 2.5 ساعت د 2 ساعت تمرین لپاره موږ په خپلو پیسو ځان ته د انرژي او شی رانیسو، مایات وخورو چې خپل انرژي درلاسه. اوس چې راغلی یو تقریبا 2 ورځې یا 3 ورځې کم، 2 هفته ټیمو کېږي چې موږ د هغو یو روپۍ هم نه دی لیدلې چې موږ ترخه
مختار احمد روپۍ ما د میوان اتلان د چم شنه چې موږ راغلی دلته کابل ته راغلی نو کله چې موږ دلته راورسیدلو موږ میدان یوې چې کښته سولو نه موږ مخته څوک راغلی و نه موږ ترانسپورت لودي خو په اتاق د چرالو د داسو بم نه درلودل موږ څو د سنم ته ذکر وای ډوډۍ هم چې نه دغه د ورزکارام د پار نو سی نه و
په کابل کې د فوټبال د غوړ لیک سیالي د اسد میاشي په یو دیرشمه فلسوي او دوینی میاشتي به دوام وکړي په دې سیالي کې د افغانستان د وزنونو منتخب ټیمونه برخه لري د کندهار د میوان اتلانو په ټیم کې د کندهار هلمند نیمروز او زابل ولایتونو لوبغاړي شامل دي خو که د میوان اتلانو ټیم د خپل سیمو له دولتي چارواکو وکیلانو او سوداګرو څخه ګیلمن دي د شمال زون د سیمور غالبو د ټیم د دې برعکس حالت لري دوی وایي چې د بلخ د والی او د خپل سیمو د زینو سوداګرو لخوا په زرګونو ډالرو نازول سی ویدی
امید نصیب استم از ولایت فاریاب و یک تن از
امید نصیبیم د شمال زون د مزار شریف د سیمور خالبروز ټیم ټرینر شکر الحمدلله موږ په خپل سنگ کې خپل مشران درو د هغې جملې څخه د بل خوالی خاقلې عطا محمد نور ده چې زموږ مالی ملاتړ یې کړی دی موږ ډیره مننه ورڅخه کوو چې ځوانان د ورزش په برخه کې حسابي او تر هغه وروسته د شمال زون د ملي سوداګرو څخه چې د هغه جملې کمال نبی زاده څخه مننه کوو چې تر دا مهاله یې خپل حسین په مولي حتی هغه په مالی برخه کې هم خپل کومکونه کوي د مالی ملاتړ څخه برخمن کړي تر څو هغوی د روحي اړخ آماده وي او د دې سالۍ څخه یو ښه پایله لاسته راوړي
لوبغاړي وایي د خپل چارواکو شخصیتونو خلکو او خپلوانو هڅونه د لویو په ډګر کې د یوه ټیم په بری او ناکامي مستقیم تاثیر لري د خپل سیمو د ټیمونو هڅونه ښایي د چارواکو او سوداګرو وظیفوي مسؤلیت ونه وسي خو له اخلاقي مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
دا ملګرو ملتونو دا سازمان یو هیئت عراق تروان شوه تر سو دا هغه هیواد پا دا یالا ولایت کی دا تبعید شو ایرانیانو پا یو کمپ کی دا رسته نخی پاره چیرنو کری دا کمپو سیدون کوی دا کری چی دا عراق امنیتی زواکونو پا پرونه حمله کی لسهاو تنوجلی خو عراقی جرواکو دا ایدار رد کری دا فرشته جلالزی دا مسئله پاره دا فرانسی دا خبری آژانس دا ریپورت پا استناد معلومات وړاندې کوي
د عراق صدر اعظم نوري الملکی هم په کمپ اشرف کې د یکشنبه د ورځې د پیښې په اړه خپل څېړنې پیل کړې دي د یکشنبه په ورځ په دایاله ولایت کې د تبعید شویو ایرانیانو په کمپ کې د نشوتو په اړه زده او نقیز رپورټونه خپاره شوي او د تلفاتو شمیرې لا هم دقیق نه دی څرګند د ایران د مجاهدین خلق رالي پرون ویل چې د یکشنبه په ورځ په دې نشته کې د دوی لږ تر لږه 250 ملګري وژل شوي دي د مجاهدین خلق یو ویاند ویل چې دا کسان د یکشنبه په سهار په دایاله ولایت کې پر کمپ اشرف د عراقي ځواکونو په حمله کې وژل شول د عراق په دایاله ولایت کې د تبعید شویو ایرانیانو په دې کمپ کې د مجاهدین خلق د ډلې څنڅه سلغړی میشته د عراق حکومت په خپل هیواد کې د ایران د مجاهدین خلق د ډلې د غړو شتوالی غیر قانوني ګڼي او د دې ډلې د غړو څخه غشتنه کړي چې له عراق ووزي د عراق صدر اعظم نوري الملکی د پرنی پیښه پاړه د چیرونو امر کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کمپ اشرف کې دغه پیښه چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کمپ زیات شمیر اوسیدونکو پکې وژل شوی او زخمیان شوی دي وحشتناک بللې او غندلې ده د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې چې هڅه کوي په کمپ اشرف کې مشت ایرانیان لدی هیواد او باسي او بل چیرته د ځای پر ځای کولو مسؤلیت لري دغه پیښه غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه د پیښې د عاملینو پر محکمه کېدو ټینګار کوي خو یو لوري هم د پیښې پړه پر چانه ده اچولی عراقی چارواکو ویلی چې کمپ اشرف ته د دوی ځواکونه نه دي ننوتلي او ټینګار یې کړی چې هلته شاید د تیلو یا د ګاز د ډبو چاودنه شوې وي او یا هم شاید د هوان د ګولیو د لګیدو له امله دغه تلفات رامنځته شوې وي په عراق کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت ویاندې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د دوی استازي کمپ اشرف ته تللي او د حقیقت موندلو هڅه به وکړي د نوري المالکی ویاند هم ویلي چې د یکشنبه په ماښام یې تحقیقات پیل کړي او پر روانو ورځو کې به یې رپورټ وړاندې کړي سږ کال د ایران د مجاهدین خلق د غړو پر یو بل کمپ هم په عراق کې د هاوان مرمۍ ولګېدې چې اته تنه پکې وژل شول د عراق حکومت وایي چې د یکشنبه په ورځ پر کمپ اشرف د هاوان ګولۍ لګېدلې او تر هغه وروسته د کمپ اوسیدونکو په سیمه کې د عسکرو پر یو پوسټه حمله کړي، درې عسکري وژلي او څلور نور یې زخمیان کړي دي. عراقي چارواکي وایي چې هیڅ عسکر کمپ ته نه دی داخل شوی، خو د مجاهدین خلق ډلې ویلي چې عراقي ځواکونو په کمپ کې په قتل عام لاس پورې کړی او بغداد ته نږدې د دغه ډلې د یو بل کمپ غړو نن غذایی اعتصاب پیل کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
اټیکل کې زه د عمر داوودزی ټاکل کورنۍ چارو وزارت ته پټینګ سره غندم. احمد الله لیکي عمر داوودزی د پاکستان غوښتنه وا او افغان چارواکو د پاکستان په غوښتنه عمر داوودزی وټاکه. محمد ارون له پکتیا لیکي په پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی، له فوایدې مې وزارت نوې غوړو چې پاملرنه وکړي. پګنیمه بجید